ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಉರ್ದುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ ನಂದನ ಹಿಬ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ಬಜರ ಉಲ್ಲಸಮ್ ದ ಅಗಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಅವರ ನೈ ನೆಟದ وقت شبه ده پا پاکستان که ده سهر اتنیمی بجی افغانستان که شبه ده اتا بجی او دلتا پا واشنگتن دی سی که ده گلبرز او ده شپی یو لسنیمی بجی شبه ده وایس اف امریکا دی ورادیو ده نیمی گینته ده خبری خبربنه که در تازه محمد اکرام هر کلی بایم اول تا استبلاندی که ده مهم و خبرونو سرتکی ده پاکستان قامی اسمبلی نن ده ملک موقتی وزیراعظم انتخاب کبی پاکستان مسلم لیگ نون گوند د وزیر اعظم د سوکۍ لپاره پخوانی وزیر شاهد حقان عباسی او مخالفه ګوندونو یو شمیر بیلابیل امیدواران ودرولی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی لورل میلر ویلی د افغانستان لپاره جوړیدونکې نوې امریکایي تګلاره کې د دغه جنگ ځپلي هیواد امنیت او ترقی لپاره ډېرې مهمې خبرې شامل کړې شوې دي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ملک کې په غټه شمېره کې د امریکې سفارتي عملې کمولو دفاع کړې. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قومی اسمبلی نن د ملک موقتی وزیر اعظم انتخاب کبی زیات امکان دی. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر او د پټرولیم وزارت پخوانی وزیر شاهد حقان عباسی په دغه انتخاباتو کې نامزد شي، ځکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره دا وختي تر ټولو زیات اکثریت دی او خواته مخالف سیاسي ګوندونه په یو متفقه امیدوار راوړو باندې ناکامه شوي دي. د مسلم لیگ نون ګوند نه علاوه د باقی پاتې اپوزیشن ګوندونو سره دومره اکثریت نشته چې هغوی خپل کوم امیدوار د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره هغه ځای ته ورسوي. مسلم لیگ قاف ګوند مشر شیخ رشید د تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی دی او پاکستان پیپلز ګوند خورشید چا اخوات جماعت اسلامی صاحبزاده طارق الله او متحده قومی مومنت کشور زهرا د وزیر اعظم د امیدوار لپاره نامزد کړی دی. د افغانستان داخله وزارت پخلی کړی دی پایتخت کابل کې د څلورو ګنټو د جګړې وروسته یې د عراق سفارت خانې نه د داعش وسلوالو ګیره ختمه کړې ده. د داخله وزارت چارواکو ویلي افغان امنیتي ځواکونو په انخته کې درې حمله کوونکي وژلي دي چې پکې یو افغان پولیس هم وژل شوی دی. خو زیاته کړې په جګړه کې د سفارت عملې ته نقصان نه دی رسېدلی. په درنه وسله سنبال څلور ځانمرګي برید کوونکو د ګول په ورځ د عراق په سفارت حمله کړې وه. داعش تندره بډلې د دغه حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. افغان داخله وزارت ویلي یو برید کوونکی د سفارت په دروازه کې ځان الوزولی و چې د هغې وروستو باقی پاتې برید کوونکي د سفارت دننه ننوتي و. د امریکې پوځ او د سومالیا حکومت وایي د اتوار په ورځ په یو هوایي حمله کې د الشباب تندره بډلې یو مهم کمانډر وژل شوی دی. د سومالیا استخباراتي ادارې چارواکي وایي په حمله کې د موغادشو سیمې لپاره د الشباب ټاکل شوی ګورنر علي محمد حسین وژل شوی دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ملک کې په غټه شمېره کې د امریکې سفارتي عملې کمولو دفاع کړې او ویلي د واشنگتن سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره د ډېر وخت پورې انتظار وکړو. پوتین ویلي هغه تمه لرله چې د دواړه ملکونو ترمنځ به اړیکې ښه شي، خو دا که چېرې حالات بدلیږي نو په دې کې به ډېر وخت لګي. د روس صدر د اتوار په ورځ په خپل ملک کې د امریکې 1200 نه زیاته سفارتي عمله کې د 700 او 550 کسانو د کمی راوستو حکم ورکړو. نوموړي دا ګام د امریکې کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې د تورونو په سر په دغه هیواد د امریکې تازه بندیزونو لګولو په جواب کې پورته کړی. اخوا د امریکې نایب صدر مایک پینس ویلي د بلقان ریاستونو ته د روس جارحیت نه سیوا بله کومه غټه خطره نشته او د نیټو اتحادي ملکونو استونیا، لیټویا او لیتوینیا سره د مرستو ژمنې کړې. نایب صدر پینس د بلقان درې واړه ریاستونو د صدرانو سره د استونیا پایتخت ټلین کې لیدلی دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ګول پورس په داسې وخت ریټایرډ میرین جنرال جان کیلی د وایټ هاوس چیف آف سټاف ټاکلې چې د ټرمپ حکومت په اولنو شپږ میاشتو کې وایټ هاوس د اعلی چارواکو بدلون د ځینې تګلارو ناکامو او میډیا ته د دننه حالاتو خبرونو ښکاره کېدو سره مخ دی. د چیف آف سټاف څوکۍ ترلاسه کولو څو ګڼټې وروسته جان کیلی د وایټ هاوس د اطلاعاتو چارو ډایرکټر انتني سکارموچی د استعفا غوښتنه وکړه چې یولس ورځې وړاندې د وایټ هاوس د اطلاعاتو ډایرکټر ټاکل شوی و.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو تر ټولو اول اسلام آباد ته. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې په داسې حال روان دي چې قومي اسمبلی نن د ملک د موقتی وزیر اعظم انتخاب کوي. د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل ګرځبل و چې د هغې وروستو نوموړي دغه خپله څوکۍ پرېښودې او مسلم لیگ نون ګوند فیصله کړې ده چې د پنجاب وزیر اعلی او د نواز شریف کشر رور شهباز شریف به د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره ټاکي، خو په هغې کې به وخت لګي. د موقتی وزیر اعظم د انتخاب لپاره اپوزیشن ګوندونه تر اوسه پورې په متفقه امیدوار راوړو کې ناکامه شوي دي. نور حال مو په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رابعې پیر نه پوښتلې.
نن دغه غونډه را بلل شوې ده د قومي اسمبلی غ د وزیر اعظم نواز شریف د نایلي پس نوی وزیر اعظم یعنی د پاکستان اتلسم وزیر اعظم به نن ټاکل کیږي، او دغه غونډه د قومي اسمبلی چې د هغه به نن درې بجې ماپښین وي. او دغه وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون لاړه څنګه چې تاسو ویلې د پټرولیم پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی ټاکل شوی دی، او د دوی حمایت ملاتړ چې دی هغه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم کړی دی. خو بل پلو ته کوم شو ګورو مخالف ګوندونه چې دی هغه پر یو کاندید باندې یو چوکۍ لپاره د یو کس ټاکلو باندې نه دی متفق شوی. د دې لوجه 15 د سنور کسان دي چې هغه به دغه مقابله کوي د شاهد خاقان عباسی سره چې پکې د پیپلز ګوند خورشید شاه نوید کمر او سره د جماعت اسلامی صاحبزاده طارق الله او د ام کی ام کشور زهره هم شامل ده. نو دا ویل کیږي چې په قاعده ایوان کې د مسلم لیگ نون اکثریت لري، او په 322 سیټانو کې شاهد خاقان عباسی د هیل لري چې هسي خو په کار یو سل دوه سیټان دي چې وګټل سو یو ټونه د دې اړخته ولاړو نو د وزیر اعظم ټاکل کېدی سي. خو مسلم لیگ نون د هیل لري چې 244 یا 14 ټونه به د دې اړخته ولاړ سي، او په ساده اکثریت باندې شاهد خاقان عباسی به ابوري وزیر اعظم وټاکل سي. نو نن د دې څخه مخکې به د مخالف ګوندونو هم یو غونډه کیږي، ولې چې غواړي ټول دا خو غواړي چې یو کاندید وټاکل سي، خو دا سې نشکاري چې پر یو باندې به دوی اتفاق وکړي او دا غاسي به یو
دا سخت کار کوي. یو خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره ساده اکثریت شتره، بلکم ګونته ضرورت هم ناراضي، او بیا په یو داسې وخت باندې چې اپوزیشن ګوندونو کې خپل ترمنځ اتفاق هم نخکاری، د هغه باوجود ویني مسلم لیگ نون باندې کوم فشار د بل کوم اړخ ناشتره او خپل مسلم لیگ نون ګوند سوی
مسلم لیگ نون هسه خو څنګه چې تاسو اکثریت لري، خو کم د دې وزیر چې کم ټاکل کیږي د هغې په ضد سره پرنسونه موجود دي. نو دا ویری لري او سدسی دغه همسته خبرونه همسته چې که څه هم د دې نامزدګۍ کاغذونه خو منظور کړی سو د قومي اسمبلی د سپیکر لا اړخه، خو بیرته د دې په ضد شاهد خاقان عباسی په ضد چې کم ریفرنسونه دي د سند های کورٹ کی سند سپریم کورٹ کی اور سرا پر نیب کی د هغه لوجه دا وی ریدی چې پراتلون کې وخت کې دی لپاره ستونزې او مشکلات بوي او دا یو قسم فشار نه یوازې پر شاید خکانه باسي دی چې ابوري وزیر اعظم ټاکل کیږي بلکې شهباز شریف چې دا ویل کیږي چې د دوی پس په باقاعده توګه د دالس میاشتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ټاکل کیږي د ان ای یو سلسل څخه د ټاکنې ګټلو وروسته پر هغه باندې هم دا فشار دی ولې چې دا غوی په ضد هم هدی بیا پیپر مل او التوفیق او د ورسره د ماډل ټاون کم مقدمې چې د هغه په ضد باندې د غشان مقدمو کې درخواستونه دایر کړې شوی دي. نو فشار خو موجود دی خو مسلم لیگ نون دا بیرته هم هیله لري چې د دوی دغه یو جمهوریت عمل به برقرار وي او د دوی خپل کم کابینه چې د پخوانی هغه به او وزیر اعظم د دوی ټاکل شوی به دغه موده پوره کیږي.
ډیر مننه ربی پیر زمونږ سره د خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د اوس په نړیوالو مطبوعاتو کې چې څه مهم مقالې لیکل شوې دي زموږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د بډو رشوتونو او د بدو عنوانو په جرمونو د پاکستان د وزیر اعظم د میاں نواز شریف د وزیر اعظمانه په لری کولو د پاکستان د سپریم کورٹ په فیصله د ګردی دنیا اخبارونه مجلې ویب پاڼې او الکترونیکی میډیا د مار مختلف قسمه تبصرې او تجزیه خوري. نن هم د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د میاں نواز شریف د اقتدار نه په لری کولو لیکلی ده. د اداریې سرخطه د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د کورسینا غزار کړی شو. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې پاکستان کې د جمهوریت د جرړو خورېدو په تمه د ناستو خلکو امیدونه د میاں نواز شریف په لرې کولو خورې ایرې شوې دي. په ظاهره خو د بډو رشوتونو په تورونو کې د میاں نواز شریف او د هغه د خاندان د نااهله ګرځولو فیصلې ته د قانون د بالادستۍ نوم ورکول کیږي، خو په کومه بې خونده طریقه چې دی د اقتدار نه لرې کړی شوی دی دا په راتلونکو ورځو کې د سیاسي الغاو تلغاو د راپورته کیدو اشاره ورکوي چې د چا خیر به هم پکې نه وي. دا فیصله امریکای او هندوستان سره د پاکستان د وړاندې نه د توجنو تعلقاتو د مستقبل دپاره هم سړیره خنه ده. د پاکستان د موجوده حالاتو په تناظر کې د ټولو نه ښه دعا دا کېدی شي چې حالات نور خراب نشي. اداریه لیکي چې پاکستان کې جمهوري حکومتونه تل د پاکستان فوج شل ګټ ساتلي دي. جمهوري حکومتونو کې د فوج د مداخلت درې لوی سببونه دي. هندوستان سره د پاکستان د فوج ازلي کینه، ایټمی وسلې او افغانستان کې دورنګې کردار. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې په کال 2014 کې د میاں نواز شریف اقتدار کې پراتلو دا قوي امیدونه پیدا شوي وو چې دی به د حکومت خپل 15 کاله موده پوره کړي. په دې دوران کې میاں نواز شریف د خپلې لور د مریم نواز په خپل ځای د کینولو دپاره د هغې سیاسي تربیت شروع کړو، خو سپریم کورټ مریم نواز او د هغې دورونه هم د سیاسي عہدو دپاره نااهله ګرځولي دي. اوس د میاں نواز شریف اکی یو جانشین د هغه کشر ورور میاں شهباز شریف پاتې دی. د چا چې میاں نواز شریف د خپلې پارټۍ په پارلیماني غونډه کې د آئنده وزیر اعظم د پاره نوم وړاندې کو او پارلیماني غونډې منظوري هم ورکړې ده. اخبار لیکي چې د میاں نواز شریف په ځای میاں شهباز شریف فوج ته زیات قابل قبول دی، ځکه چې میاں نواز شریف د فوج د اختیار په ختمولو پسې لګېدلی و. افغان طالبان د فوج د مرضی برخلاف افغان حکومت سره خبرو ته کینول او هندوستان سره تعلق ښه کولو. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې پاکستان کې رامخته شوي واقعات او حالات امریکا کې ټرمپ حکومت سره د پاکستان د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره سخي علامې نه دي. امریکي 13 هفته د ترهګرو خلاف په زړه پورې کارروایۍ د نه کولو په سر په پاکستان مالی امداد بند کړی دی. امریکا د پاکستان د فوج نه غوښتنه کوي چې د حقانی ګوند خلاف کارروایي وکړي، خو د پاکستان فوج په خپل دې خبره ټینګ دی چې دا د پاکستان د فوج خوښه ده چې کوم ترهګر ګوند اوچقوي او یا د بل کوم یو ګوند مرسته وکړي. پاکستان کی عام انتخابونه په کال 2013 کې کیدونکې دي او د میاں نواز شریف د وزیر اعظم نه لری کیدل باید چې انتخابی حلو زلو کې د خلکو د بحث موضوع وي او دا هم چې پاکستانیان ځان لکم قسم حکومت او مشران غواړي.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی لورل ملر ویلی د افغانستان لپاره جوړیدونکو نوی امریکای تګلارې کې دغه جنگ ځپلي هیواد امنیت او ترقی لپاره ډېری مهمې خبرې شامل کړې شوې دي. موږ دا خبرې د وایس اف امریکا افغان سرویس سره په یو مرکه کې کړې دي. د دې نور حال تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي لارل ميلر څخه د آشنا رادیو خبريال لمړی وپوښتل چې ولې د امریکا نوي حکومت ته د افغانستان لپاره د نوي پالیسي ضرورت پیښ شو. په جواب کې خصوصي استازي لارل ميلر وویل چرته چې هم د امریکا قامي ګټي وي هل تخپل پالیسي ته بیا کتنه یا په دغه غور کول امریکا لپاره زیات مهم وي. دغه کې یو افغانستان هم دی چرته چې د امریکایانو د ټیک څخه اخستل شوی زیاتې پیسې لګول شوې دي. دغه تشپاړس کال وشو نو پالیسي باندې غور پکار دی چې وکتل شي چې ولې داسې کیږي مونږ دغلته څه کوو او څنګه په ښه طریقه باندې دغه کار ترسره کیدی شي. دویمه پوښتنه چې د افغانستان جګړې په حقله یو شمېر فکرونه لرل کیږي، څلور زره عسکر دغلته لیږل کیږي، سوکوای جګړه کوم شخصي فرم ته ورکول کیږي، سوکوای د افغانستان په خاوره موجود قدرتي زیرمې د جګړې اصل سبب دی او دا هم فکر کیږي چې ګنې موجوده حکومت کیدی شي خپل عسکر راوباسي. ښکاره خبره څه ده؟
In my view, it's important to consider all legitimate options for the path ahead in Afghanistan in terms of
نو په جواب کې لارل ميلر وویل چې په افغانستان کې د وړاندې تګ لپاره زما په خیال تمام چارو باندې غور پکار دی چې ګنې د امریکا لپاره کوم ژمنې پکار دي، خلار به کومه وي چې د امریکا له نظره سیمه کې خپل امنیتي ګټې خوندي کړي. نو د دغې په سبب د افغانستان په پالیسۍ ډیر غور وشو او څومره چې تمه وه د هغې نه زیات وخت پرې ولګېده. نو که دغلته اشارې د مشاورت د کمۍ اړخته وي چې ګنې صحیح لار به کومه وي، نو دا ځکه چې دغلته ځینې پوښتنو ته ځوابونه کول دومره اسانه کار نه دی. دغلته کوم زر حل نشته. د شپاړسو کالو راهسې په مختلفو لارو باندې کار وشو، نو دلته نوې مفکورې هم شته چې څنګه د افغانستان حکومت سره مرسته وشي، څنګه افغان ملي اردو سره مرستې وشي. نو دا د نوې امریکایي حکومت لپاره به ګرانه وي چې ووایي د دوی سره نوې مفکورې او بهتره پالیسي شته. خو دې وخت چې کومې خبرې میز ته راوړل شوې، نو زما په فکر هغه رښتونې او سمې ښکاري د هغو نه چې وړاندې ازمایل شوي دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان جګړه شخصي شرکت ته ور وسپارل شي یا دغه کومه سمه عملی لاره ده او یا دا چې کومه رښتونې لار ده. د دې څو وجې دي. زما په خیال لومړی به افغانان دې ته هرکلی ونه کړي. دلته ځینې قانوني ضابطې هم دي چې څنګه دا جګړه په ټیکه ورکول کیدی شي. نو د دې په شا ځینې قانوني پوښتنې هم راپورته کیدی شي، لکه وړاندې د امریکا حکومت لخوا چې کوم تجربه کار خلک د افغانستان په پالیسۍ کې کارول شوي، داسې نه و چې هغوی د کمو تجربو په وجه باندې د امریکا مشرانو چې کمی غوښتونکي نتیجې وې هغه یې ورنه کړي. زه فکر نه کوم چې د نورو خلکو اخستو سره به دغه نتیجې حاصل شي. او بله دا چې په ټیکه دغه کار ترسره کول زیاتې پیسې غواړي، دا به اسانه کار نه وي. د بلې پوښتنې په ځواب چې صدر ټرمپ به د افغانستان سره څه کوي، دغلته جګړه اوږده شوه، آیا داسې خو نه ده چې ګنې بس امریکایي عسکر را بهر
کړي؟
په جواب کې د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي لارل ميلر وویل چې د امریکایي عسکرو را بهر کولو یو شمیر معنی اخستل کیدی شي. نو معلوم نه ده چې دا به کوم ډول را بهر کول وي. که چرته سمدستی راوتل وي، نو د دغې مطلب به د افغانستان لپاره مالی مرستې کمیدل هم وي. نو دا به زیات نامناسبه وي. د امنیت لپاره د دې با سیاسي اغیز هم وي. د امنیت با اهم لویه مسله وي. دا بسیمه کې نور ملکونو ته هم دا پیغام ولېږي چې امریکا د افغانستان څخه لاس واخستل، دغه ملکونه د افغانستان بې ثباته کولو لپاره خپلې پالیسۍ برابرولی شي، د افغانستان د رایوجه کولو پر ځای یې ټوټې کولی هم شي، او که د اوږدې مودې د راوتلو خبره یا پلان وي د هغې سره به حالاتو ته کتل وي. د افغانستان سیمه ایز حالات، اقتصادي حالات، امنیتي حالات او داسې په قلار قلار چې د افغانستان ثبات پکې یقیني شي او د سیمې هم، نو ځکه وایم چې د پوز را بهر کېدل په څو معنو باندې کېدای شي.
در وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ملک په غټه شمېره کې د امریکې سفارتي عملی کمولو دفاع کړی، ویلي د واشنگټن سره د تعلقاتو خو کولو لپاره د ډیر وخت پورې انتظار وکړو. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د امریکا سفارتي عملی کسانو د شمیرې کمولو فیصلې دفاع کړې او ویلي دي روس د واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډیره وخته صبر کړی. صدر پوتین ویلي هغه تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به حالات ښه شي، خو داسې ښکاري که دغه بدلیږي هم نو په نږدې ورځو کې امکان ډیر کم دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روس او امریکا په اړیکو کې خواله د واشنگټن دننه د سیاسي اړیګړي ښه کېدو وروسته امکان لري، او زیاته کړې ده چې دواړه هیوادونه د خو اړیکو د وخت نه لا ډیر لري دي. د روس صدر تیره ورځ امر کړی و چې په ماسکو کې موجود د امریکا سفارتي عملې 255 کسان دي د روس نه ووزي، او دغه ګام یې د امریکا لخوا په روس د نوي بندیزونو په ځواب کې پورته کړی و. ګمان کیږي چې دا به په ماسکو کې د امریکا سفارتخانو کې تر ټولو لوی کموالی وي، که څه هم په دغو کې به زیاتره هغه کسان وي څوک چې د روس سره تعلق لري. د روس لخوا دغه ګام سره به په دواړو هیوادونو کې د سفارتي عملې د کسانو شمیره یو شان شي. د امریکا خارجه وزارت تیر ورځ د روس دغه ګام غندلی او ویلي وو چې د دغې به ځواب ورکوي. د امریکا نائب صدر مایک پینس څوک چې دا مهال د استونیا په سفر دی ویلي موږ د روس سره د ښو اړیکو او ښو ورځو په تمه یو. تیر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د روس یو ټلویژن ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د امریکا پر ضد نور ځوابي ګامونه هم پورته کولی شي، خو زیاته کړې ده چې هغه دغه کار نه خوښوي. د تیر زیارت په ورځ د امریکا کانګرس د روس په شمول د ایران او شمالي کوریا پر ضد بندیزونه منظور کړي. د جمعې په ورځ بیا د روس خارجه وزیر په لومړي ځل د ځوابي ګامونو اعلان وکړو او وی ویل چې د امریکا لخوا دغه بندیزونه په نړیوالو اړیکو کې د امریکا مداخلت ښایي. په ماسکو کې د امریکا سفارتي عملې د کسانو شمیرې کمولو سره سره ماسکو د امریکا نه د دوو ودانیو د سیلګرۍ یو مرکز او یو ګودام بیرته اخیستو دعوه هم کړې ده، که څه هم تر اوسه د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس لخوا د روس پر ضد بندیزونه نه دي لاسلیک کړي، خو وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي هغه به یې لاسلیک کوي.
در وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکې نائب صدر مایک پینس د ختیځ یورپ په سفر باندې دی او د بلقان ریاستونو په اړه ویلي دي چې دغه ریاستونو ته د روس جارحیت نه سوا بله کومه غټه خطره نشته. د وایس اف امریکا رپورټ په تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا نائب صدر مایک پینس د دوشنبې یا ګل په ورځ وویل چې د بالټیک د سمندر په غاړه پراته درې اروپایي هیوادونو ته د روس علاوه څه خطره نشته. مایک پینس ژمنه وکړه چې هیواد به د بالټیک هیوادونه چې د ناټو غړي هیوادونه دي ملاتړ به کوي. ښاغلی پینس د استونیا سرشار تالن کې د درې سره بالټیک هیوادونو د صدر سره لیدنه کړې او د روس بې ثباته فعالیتونه په اړه د امریکا موقف یا پوزیشن لنډیزې ورته وړاندې کړې. دوی وویل چې دا وخت روس لګیا دی په خپل طاقت او زور باندې نړیوال سرحدونه یا پولې بیا بدلوي، د خپلواکه هیوادونو جمهوریت کمزوري کوي او د اروپا آزاد هیوادونه د یو بل په وړاندې سره ویشي. دوی زیاته کړه چې د صدر ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا د بالټیک هیوادونو یا د خپلو متحدینو په ضد داسې قسمه د ځواک یا ګواښونو هڅې رد کړي دي. د استونیا په سر شار کې مرستيال صدر مایک پینس د روس سره د امریکا اړیکی شیکې دو هله سرګند کړي. هغه زیاته کړه چې د روس لخوا په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ته د خپلو پوسټو پرېښدلو امر به امریکا خپلو اتحادیانو د امنیت لپاره کړو ژمنو مخه نوی نیسي. مایک پینس د ناټو د دفاعي لګښت هدف پوره کولو لپاره د استونیا تعریف وکړو. په دې اړه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په واره واره د ناټو غړو هیوادونو څخه د دفاعي لګښت یا مصرف زیاتولو غوښتنه کړې. بالټیک هیوادونو د امریکا څخه د امریکایي فوځي ملاتړ غوښتنه کړې. د روس په بالټیک هیوادونو کې د پراخوالي اندېښنې د هغه وروسته زیاتې سوې دي چې کله روس درې کاله وړاندې د یوکرین څخه کرایمیا نیولې. د دوشنبې یا ګل په ورځ ناوخته مایک پینس د استونیا څخه جورجیا ته سفر وکړو، چیرې چې د امریکا او د ناټو اتحادیان فوځي عملیات ترسره کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا زیاتېدونکي نیوکلیئي او میزایل پروګرام خطرې مخنیولو لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د خپلې کابینې د غونډې په وخت د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دا یقین ورکړی چې د شمالي کوریا د ډکې ته به ځواب ویل شي. هغه له ټرمپ د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې موږ به شمالي کوریا ته ځواب وایو، موږ د ځواب ویلو جوګیو. نوموړي ویلي چې دغه ټولې مسلې به حل کیږي. د شمالي کوریا لخوا د یو بیلستیک میزایل ازموینه چې په اړه یې شمالي کوریا دعوه لري چې ټولې امریکې ته رسیدي شي. د دغې یو ورځ وروسته، یعنی د تیر خالی پر وخت، صدر ټرمپ په سوشل میډیا د چین په اړه ټویټس کړي وو. چین د شمالي کوریا طاقتور گاونډي هیواد او د هغوی یوازنی مهم ملګری دی. په ټویټر باندې د خپل ټویټونو یوې لړۍ کې صدر ټرمپ لیکلی وو چې نوموړی د چین څخه ډیر نا امید شوی. هغوی، یعنی چین، د شمالي کوریا په لړ کې زمونږ، یعنی د امریکا لپاره، د خبرو نه علاوه څه هم نه کوي، او دا چې مونږ د دې خبرې نور اجازت نشو ورکولی. که څه هم چین دا مسله ډیر په اسانه سره حل کولی شي. د صدر ټرمپ دا وینا د هغې وینا پر ضد وه، په کوم کې چې امریکایي صدر د چینایي صدر شی جنګ پینګ ستاینه کړې وه. کله چې ښاغلی ټرمپ د اپریل د میاشتې په پیل کې د چین د صدر کوربتوب کړی و، هغه وخت ښاغلی ټرمپ د دې باور اظهار کړو چې ښاغلی شی به په کوریایي جزیره کې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره په پیانګ یانګ باندې فشار اچوي. تېر ورځ په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لیو د امریکا نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې دوه غټې ډلې دي، څوک چې په کوریایي جزیره کې د امن او ثبات او د نیوکلیئي وسلو مسله حل کولی شي. د نوموړي په وینا دغه ډلو کې یوه امریکا او بلا ډیموکراتیک پیپلز ریپبلیک اف کوریا ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه دواړه هیوادونه د دغه مسلې د حل او هر څه په سمه لارو بوتللو ذمهوار دي، نه چې چین. د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا لخوا د خپل دویم نړیوال بلستیک میزایل د ازموینو په ځواب کې په سمدستي ډول امریکا د سویلي کوریا سره په ګډه د بلستیک میزایلو د خلاصولو مشکونه کړي او د طاقت د خودلو لپاره د امریکا د هوایي ځواک B-1B بمبار جازونو په یاد جزیره باندې الوت کولو. امریکا به د شروع پر وس په کالیفورنیا کې د هوایی ځواک مرکز وینډنبرګ نه د یوې بې وسلې منټ مین دریم بیلستیک میزایل ازموینه کوي. دا خبره د امریکا د ایرفورس یا هوایی ځواک نړیوال کمانډ کوي او وایي چې مقصد یې د دغه وسلې نظام اثر یقیني کول دي. د سویلي کوریا صدر مون جے ان په یو ګام کې چې تمه یې لرلې کیږي او کیدی شي چې چین ته پې نور زیات کار ورشي، اوس د میزایلو د دفاع نظام تھاڈ پر ځای کولو غږ کړي. د پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیویس ویلي چې د شمالي کوریا روستي ګامونو د دغه نظام پر ځای کولو جواز پیدا کړي. د سویلي کوریا د دفاع وزیر د تیر اتوار پر ورځ ویلي چې پوز به د دې سره سره خپل د میزایلو نظام نور ښه کوي. د سویلي کوریا صدر څوک چې دا مهال په رخصت دی او صدر ټرمپ تمه ده چې زر به د شمالي کوریا د دویمې ازموینې پر سر بحث لپاره ټلیفوني خبرې اترې وکړي. د دغه بیلستیک میزایل د ازموینې په اړه د وسلو ځانګړې پوهان وایي چې د امریکا ګڼو برخو ته د رسیدلو صلاحیت لري. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه هم تیر ورځ د صدر ټرمپ سره خبرې شوې. د وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی چې هاغلی ټرمپ او هاغلی ابه په دې موافقه دي چې شمالي کوریا د امریکا، جاپان، سویلي کوریا او نورو هیوادونو لپاره یو نیخ په نیغه دړه کده، او دا چې دواړه مشرانو په شمال د نور زیات سفارتي او اقتصادي فشار اچولو ژمنې کړې دي. صدر ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې تیره اونۍ د کانګرس لخوا پاس شوی یو بل به زر تر زره لاسلیک کړي، چې پکې په شمالي کوریا، ایران او روس باندې د نوې بندیزونو اجازه ده، چې ورسره به هغه ټولې چینایي کمپنۍ د امریکا د مالی نظام څخه بندې کړي شي کوم چې د شمالي کوریا سره په غیر قانوني توګه کاروبار کوي.
نو دن کوم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا د درو غنټو پرونه سر تر سیږي. ز محمد اکرام د خپل پورا ډیو رادیو د ټیم سره تاسو ته اجازه پړم. د الله پمان.